ماخام شپږ بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجلې پیل شوې. لومړنۍ خبری مجله زه فریده هوټسی فی د خپلو همکارانو سره درته اورم. په دې خبری مجلې کې اوري چې د افغانستان د سولې داری عالی شورا پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي او ټاکل شوې ده چې د صدر اعظم او ولسمشر سره هم وګوري. دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته رسیدلی چې په دغه هیواد کې رامنځته شوې وروستي سیاسي کړکېچ او د پاکستان ایالت والی وژل کېدو د دې هیات لاسته راوړنې د پښتنو سره مخامخې کړې دي. د همدې موضوعاتو په اړه وروسته مفصل راپورونه او مرکې اورئ، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی راوړئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا هیات په پاکستان کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر افغانانو سره وکتل. افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص سرپرست استازی سیمې ته په سفر ځي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي په مارشال فهیم باندې د ځان وژنې هڅې شنډه کړې او د پنجاب وژل شوی والی خاورو ته وسپارل شو. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیات چې له طالبانو سره د پخلاینې او سولې په کار کې د پاکستاني چارواکو د ملاتړ حاصلولو په مقصد هغه هیواد ته تللی، له یو شمېر مهمو چارواکو او افغان مهاجرو سره یې لیدنې کتنې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د سولې د عالي شورا هیات نن چهارشنبه په راولپنډۍ، پېښور، ایبټ آباد او اسلام آباد کې د ډېره افغان مهاجرو له یو شمېر استازو او محصلینو سره وکتل. افغاني هیات دغه راز په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره هم رسمي کتنه وکړه. په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه کولو او په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په مربوطو مسلو خبرې وشوې. د پاکستان ځینو خبري رسنیو ویلي د افغانستان د سولې د عالي شورا هیات دغه راز د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال اشفاق یعنی او د دې هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI رئیس جنرال شجاع پاشا سره هم کتلی دي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو سرپرست خاص استازی فرانک روجیرو چې د ریچارډ هول بروک پر ځای ټاکل شوی، په روانې اونۍ کې به افغانستان او پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی وایي روجیرو پلان لري چې په راتلونکې اونۍ کې د سیمې د ثبات په مقصد په واشنگټن کې د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د جګپوړو چارواکو ترمنځ خبرو ته تیاری ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه روجیرو به سیمې ته د خپل سفر په جریان کې په سیمه کې د پراخې سولې او امنیت د ټینګښت په هلو ځلو کې د پاکستان سره د متحده ایالاتو د مرستو ژمنې تازه کړي. فلیپ کراولی وایي روجیرو به دغه راز د افغانستان مشرانو ته د امریکا د متحده ایالاتو دا پلان یو ځل بیا تایید کړي چې غواړي په روان کال کې افغان ځواکونو ته مسؤلیتونه وسپاري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د جمهور رئیس په لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم باندې د ځان وژونکي حملې هڅې شنډه کړې ده. د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي امنیت موظفینو هغه 15 کسیزه ډله نیولې چې غوښتلې په ښاغلي فهیم باندې ځان وژونکي حمله وکړي. ښاغلي مشال وویل دغه ډله د کابل په موسهي ولسوالۍ کې نیول شوې او د جلال الدین حقانی په شبکې پورې مربوط کسان دي. د ملي امنیت ویان وایي د امنیتي ملاحظاتو له وجې د دغو کسانو د نیول کېدو دقیقه نیټه نشي په ډاګه کولای. د پنجشیر ولایت د امنیت قومندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په مرکز کې څلور وسلوال مخالفان نیولي. د پنجشیر د امنیت قومندان جنرال قسیم ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن په داسې حال کې چې په یوې دولتي ودانۍ د چاودنې نیت درلود له چاودیدونکو موادو سره ونیول شول. جنرال قسیم وویل نیول شوي کسان د پنجشیر ولایت اوسیدونکي دي او پخوا یې هم د دولت پر ضد د حملو هڅه کړې وه. د قسیم په وینا له نیول شوو کسانو څخه تحقیقات روان دي. USAID یا د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا اداره وایي اړو افغانانو ته د غنمو او خوراکي موادو د پیرولو په مقصد د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. USAID په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په دې پیسو به د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د غلو له زیرمو څخه څه باندې 2000 میټریک ټنه غنم وپېرل شي. دغې امریکایي ادارې د غور ولایت په لالو سرجنګل ولسوالۍ کې د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په ارزښت له هغو 3000 اړو کورنیو سره هم د خوراکي موادو د مرستې اعلان کړی چې تیر میلادي کال سیلابونو ځپلي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت وژل شوی والی سلمان تصیر نن په لاهور کې خاورو ته وسپارل شو. تصیر چې د واکمن پیپلز ګوند جګپوړی غړی، منځلار سیاستوال او د جمهور رئیس آصف علي زرداري نږدې همکارو پرون په اسلام آباد کې د هغه د یو ساتونکي لخوا وژل شو. ویل کېږي چې تصیر په پاکستان کې دین ته د سپکاوي د قانون پر ضد و او ساتونکي یې له همدې عمله وواژه. په زرونو کسانو د تصیر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مراسمو کې د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلاني او یو شمېر وزیرانو هم برخه درلوده. له بلې خوا یو شمیر مذهبي مشانو د سلمان تسیر قتل ستایله او خلکو څخه غوښتي ول چې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پنجاب د ولی له قتل وروسته په هیواد کې د آرامۍ غږ کړی. د نوموړي وژنه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو له قتل وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو مهمه سیاسي وژنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي له قاتل څخه تحقیقات روان دي او وروسته به معلومه شي چې هغه په یوازې ځان دا عمل کړی او که په دې دسیسې کې د نورو کسانو لاس هم و. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د سختدریزو وسلوالو هغه مشر وژلی چې په سپتمبر میاشت کې پر یو پوځي کاروان باندې حملې کې لاس درلود. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت یو جګپوړی چارواکی طاهر نورماتوف وایي علاءالدین دولتوف په هغو اتو وژل شوو وسلوالو کې شامل ده چې پرون پر رش درې کې د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په جریان کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکو وروسته له هغې په دې سیمه کې پر وسلوالو حملې پیل کړي چې سختدریزو د سپتمبر په 19مه په یو پوځي کاروان باندې د حملې په مهال 28 تنه عسکر وژلي ول. د قرغزستان پولیس وایي مشکوکو اسلامي وسلوالو د سې شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال درې تنه پولیس ووژل چې د هغوی د هویت اسناد یې کتل. د امنیتي چارو یو ویان وایي پولیسو په بشکک کې په یو اپارتمان کې د اوسیدونکو پاسپورتونه او د هویت اسناد کتل چې اسلامي وسلوالو ورباندې د کلاشینکوفونو ډزې وکړې. په حمله کوونکو شک کېږي چې په تېرو وختونو کې یو شمېر تروریستي حملې هم کړي او دغه راز یې د نورو حملو پلان درلود. د قرغزستان پولیسو د هغو شپږو قرغزیانو عکسونه په ویبپاڼه کې خپاره کړي چې د 24 او 34 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د دغو دریو تنو په قتل تورن ښودل شوي دي. او روسي چارواکي وایي څلور مشکوک سختدریزي وسلوال د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې د یو برید په جریان کې وژلي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي څلور امنیتي افسران هغه وخت ټپیان شول چې وسلوال په یو کور کې قلابند شوي ول او د وتلو هڅه یې کوله. پرون ناوخته په یو بل برید کې یو پولیس هغه مهال ووژل شو چې د داغستان په مرکز مهاج قلا کې د امنیتي ځواکونو د لټون پر مهال د یو بس پر لیو پر عسکرو ډزې وکړې. د پولیسو په ډزو کې په بس کې یو مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبر.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر و بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په روانه خبرونه کې اوري په اسلام آباد کې د افغان سرپرست سفیر لخوا هغه اندېښنې بې ځایه بلل شوي چې وایي د پنجاب د والی وژنه به په پاکستان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي خبرې ګډې وډې کړي.
او نه موږ پروګرامونه مخه ځان مخکلا ځان روان هغه ملاقاتونه تنظیم شوي دي د صدر سفران دی هغه صدر اعظم سفران
خو خپل د پنجاب د والی وژنه به د پاکستان پر حالاتو څه اثر وکړي دی یو سیاسي کارپو خبرې اوري.
دغه یو کس چې په پاکستان کې په مجموعه کې د توندلاریتوب په خلاف چې څوک ژغ راپورته کوي یو قسم کمواله یو مخه ډب ډبیږي د دغه سې مرګونو په اخ کې.
او نن په کابل کې د تیلو د هغه یو نیم زره ټانکرونو په اړه جدي خبرې وشوې چې ایران یې په خپله لاره افغانستان ته نه پرېږدي او درولې دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل پاکستان ته تللی د سولې د عالي شورا پلاوی د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلاوی نن د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د هغه په دفتر کې وکتل او پر اړوندو مسایلو یې سره خبرې وکړي. یوې باخبره سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پلاوی د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آیس آی له مشر جنرال شجاع بادشاه سره هم کتلی دي. دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته رسېدلی چې په دغه هیواد کې رامنځته شوي وروستي سیاسي کړکېچ او د پنجاب ایالت د والي وژل کېدو د دې هیئت لاسته راوړنې د پوښتنې سره مخامخ کړي دي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هیئت لید کاتبه د ټاکل شوي پروګرام سره په مخ ځي. مجیب رحمان انګار او په دې اړه نور معلومات.
پاکستان ته راغلی د سولې عالی شورا هیئت د کوربه هیواد د دولتي چارواکو او نورو شخصیتونو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړي. د غپلاوی د چهار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یو شمیر دولتي مسؤلینو ترڅنګ په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو له ځینو استازو سره هم کتلي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې د برهان الدین رباني په مشرۍ راغلی پلاوی نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان د سفارت مرستیال رحیم الله قطره په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
و برنامه صلح آشتی ملی در افغانستان است در اولویت های حکومت افغانستان و مردم.
دی وای په هیواد کې د سولې ټینګښت او ملی روغه جوړه د افغانستان د دولت له لومړی توبونو څخه دی او په نننۍ ناسته کې تر ډیره پر همدې موضوع خبرې وشوې. د سولې عالی شورا راغلی پلاوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لړ کې له پاکستانه په ولسی او دولتي کچه د مرستو غوښتنه وکړه. همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دولتي او ولسی کچه د اړیکو پر پراخولو هم ټینګار وشو.
افغانستان هم مابین ملتای افغانستان و پاکستان بیشتر شود.
بلخوا یوی بخبر سرچینی ازادی رادیو ته وویل چې راغلی پلاوی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال شجاع پاشا سره هم کتلی، خو قطره په دې اړه بې خبري وکوده. د سولې عالی شورا دغه پلاوی د سې شنبې په ورځ د دغې شورا د مشر برهان الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی. په دغه پلاوي کې چې د کوربه هېواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه په څلور ورځني سفر پاکستان ته راغلی، پر برهان الدین ربانی سربیره عطاءالله لودین، اسدالله وفا، معصوم ستانکزی، مولوی قیام الدین کشاف، ارسلا رحمانی، قاضی محمد امین وقاد او د دغې شورا یو شمېر نور غړي شامل دي. دغه پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته رسېدلی چې له واکمن ایتلافه د متحده قومي غورځنګ ډلې په وتو سره نه یوازې دا چې صدر اعظم د خپل حکومت د ړنګېدو د مخنیوي په لړ کې په منډو ترړو بوخت دی، بلکې داسې اندېښنې شته چې ښایي د هغه حکومت ونړېږي. بلخوا تېره ورځ مازیګر مهال د واکمن ګوند یو تنده سر سړی او د پنجاب ایالت ګورنر یا والي سلمان تاثیر د خپل یو ساتونکي لخوا په اسلام آباد کې ووژل شو. دغو ناڅاپي پیښو د اندېښنې رامخته کړي چې ښایي د راغلي هیئت سفر هغسې لاسته راوړنې ونه لري چې تمه یې کېده. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی ازادي راډیو ته وویل چې راغلی پلاوی به له ټاکل شوي پلان سره سم خپلې لیدنې کتنې ترسره کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د سولې عالي شورا هیئت به په پاتې ورځو کې د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او جمهور رئیس آصف علي زرداری ترڅنګ د یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو او نورو مخورو سره هم وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې جوړه شوې، هدف یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین له جنګه واړوي او د سولې له روان بهیر سره یې یو ځای کړي. کارپوهان وایي په دې برخه کې د پاکستان رښتینې مرسته په افغانستان کې د سولې او کرارۍ په برخه کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
پاکستان ته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د سفر په اړه واوریدل. دوی پرون په داسې وخت کې اسلام آباد ته ورسېدل چې د پنجاب د والي د وژنې خبر راغې. اوس داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکنه ده د افغان پلاوي خبرې ګډې وډې شي، خو په راپور کې مو واوریدل، البته د افغانستان د سرپرست سفیر د قوله ښاغلي ځاځي نه ده چې اطمینان ورکړو چې دغه اندېښنې په ذهن دي او دوی به د ټاکلي مهالویش سره سم د پاکستاني مقاماتو سره خبری وکړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې خپله د پنجاب د والی وژنه، یعنی د سلمان تاثیر وژنه، به د پاکستان په حالاتو څه تاثیر ولري. ساعت مخکې مې د مشال رادیو خبریال قاسم مندوخیل نه په دې اړه پوښتنې وکړي او لومړی مې ترې دا وپوښتل چې د هغه په نظر د سلمان تاثیر د مرګ انګیزه سوه، ولې هغه وژل شوی دی؟
په پاکستان کې د توهین رسالت دغه قانون چې دی، دغه پر ضد د یوازنی کس چې د وی په دغه قانون کې باید ترمیم راسي، اصلاح راسي.
دغه توهین رسالت خبره چې تاسو وکړه، دغه لږی توضیح کوي چې د دې نه مقصد په ځانګړي توګه باندې د څنګه قانون ودل د پاکستان
د قانون داسې دی چې فرزند په پاکستان کې هر څوک په لیکنو کې په خوله باندې د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی وکړي، نو د پاکستان د قانون له مخې هغه ته د مرګ سزا ده. نو د دریز دا چې هر سړی هم د کولای سي فرزند د پر یو چا باندې تور ولګي چې د فرزند د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړی ده یا دغه پاړه باندې سپکاوی کړی دی، نو بیا چې عدالت ته کله دغه کیس ځي، محکمې ته دغه کیس ځي، نو بیا په محکمه کې ثبوتونه راځي ثبوتونه لپاره کفرزن د چاله تاثیر شخصي بدی وي دښمنی وي دهم کېدای شي نو دوی چې دغه قانون لاندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بی ګناه دی او سزا ورته ورکول کیږي او په پاکستان کې د د په خبره چې اقلیتونه لکه ایسویان چې دي دغه ټول څلور په سلو کې نه جوړیږي څلور فیصد اقلیتونه دي او دوی څخه په پاکستان کې دغه سیم مذهبي ویره نسته نو دغه قانون کې د نرموالي راسي نرمشت راسي
سلمان تاثیر لکه څنګه چې خبري اژانسونه کې ویل شوی دی د پیپل ګوند ډیر هغه لوړ پوړی غړی وو او خپل ډیر نږدې دوست او همکار وو د ولسمشر آصف علي زرداري نو په دغسې شرایطو کې چې اوس موږ ګورو دوه ډیر مهم ګوندونه چې په ائتلاف کې وو دوی ووتل که نه په دغسې شرایطو کې چې خپله صدر اعظم له غټې ستونزو سره مخامخ دی او خبرې شروع کړې وي د اپوزیسیون مشرانو سره چې تر څو وکولی شي دا د رایې عدم اعتماد دغه مخه ونیسي نو په دغسې شرایطو کې د دغسې یو سړي وژنه ستا په نظر څومره کولی شي اثر ولري د پاکستان په سیاسي حالت باندې او دغه کړکیچن حالت ته به نور
دا د پاکستان سیاسي حالت وګوري او خپل پیپلز پارټي چې دغه وخت له کړکیچ او بحران سره مخامخ ده نو دې بحران ته په کتو سره پیپلز پارټي یو په سر کې د یو صوبې یو داسې والی یو داسې گورنر وبایللی چې دا به الته یو ځنۍ کاسو په پنجاب کې چې د مسلم لیگ نواز د اغوی چې بکله له اورپکیو یا تونلارو سره پټي رابطې وي نو د به هغه په ډاګه کولې او دا یو ځنۍ کاسو چې د په ډاګه د لیبرالیزم یا د روشن فکری خبره کوله نو پیپلز پارټي یو دغه سی اوټ سپوکن چې په انګریزي کې ورته وای چې یو خلوار کاسې وبایللی او بل داسې یو کاس وبایللی چې الته په یو ژغ به پورته کېدی هغه ژغ یې وبایللی پاکستان له سیاسي پلاوه یو بوران سره مخامخ دی او بیا دغه سی یو کاس چې په پاکستان کې په مجموع کې د تونلاریتوب په خلاف چې څوک ژغ راپورته کوي د تونلاري پر ضد ژغ راپورته کوي چې داسې ژغونه مړ کېږي لکه ډاکټر فاروق چې نو پر دغو ژغونو خلاف هم یو قسم دغه هغه ژغونه چې هغه د تونلاریتوب د ځانمرګو بمې بریدونو د ترهګرۍ د هغې خلاف ژغ پورته کوي هغه ژغونو یو قسم کموالی یو مخه ډبیږي د دغسې مرګونو په اخ کې.
خبریال قاسم مندوخیل و
د ازادي راډیو خبری مجله.
افغان سیاسي کارپوهانو ملي سوداګرو او د بشر د حقونو فعالانو نن په یوې ناستې کې د ایران لخوا د افغانستان د تیلو د ځنډولو موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړله. دوی وویل دا له ایران سره د ترانزیتي تړون یوه برخه ده او ایران پرې باید عمل وکړي. له کومې ورځې راهیسې چې ایراني چارواکو د دوی پر پولو د افغانستان د تیلو ټانکرونه ایسار کړي دي په افغانستان کې د تیلو بیې پورته شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې په دې هکله یې په افغانستان کې د ایران د سفارت له چارواکو سره تازه خبرې پیل کړي دي او هیله ده چې راولاړه شوې ستونزه ډیر زر اواره شي. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
په داسې حال کې چې د ایران لخوا د افغانستان د تیلو د ایسارېدو له امله د تیلو پورته شوو بیو پراخې اندېښنې پیدا کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د ستونزې هوارۍ ته تازه هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند فرهاد افغانزوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې افغانستان له ایران سره یو معتبر لاسلیک شوی تړون لري او هیله ده چې ایرانی چارواکي د هغې له مخې افغانستان ته د تیلو د وررسېدو مخه ونه نیسي. افغانزوی وویل
اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم او وزیر صاحب د تجارت یا د سوداګرۍ او صنعت وزیر صاحب تان تفصیل سره ناست زمونږ دعوت ته هغوی نه دا رسي کوم تفصیل چې دی هغوی ته بیان کړو تر څو چې هغوی خپل مقامات سره په دې موضوع خبرې وکړي. مونږ توقع لرو تقاضا لرو چې دا بندر بېرته خپل نورمال حالت ته راشي. مونکل فیصده امیدواری دا یو واضح موضوع ده او مونگ ایران سر رسمی ترانزیتی موافقت نامه لرو دغه پر مبنا ایران نسی کولی سی افغانستان ترانزیت تا مشکل او ستونزه حل کړي. همداسې افغانستان هم نسی کولی سی یو هیواد سره چې یو ترانزیتی موافقت نامه ولري هغوی ته ستونزه حل کړي.
افغانزوی وویل سره له دې چې ایراني چارواکي په اونۍ کې د تیلو 50 یا 60 ټانکرونو ته اجازه ورکوي خدا په هیواد کې تیلو ته د اړتیا او ستونزه نشه وارولې. د دې ستونزې د اوارې په اړه په یو بل بحث کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال خانجان الکوزی وویل چې اوس مهال د افغانستان د تیلو کابو 2000 ټانکرونه د ایران په خاوره کې افغان پولې ته نږدې په لس کیلومترۍ کې چې د خوندیتوب ضمانت هم نشته ولاړ دي. د پر افغان او ایرانی چارواکو غږ وکړ چې په سیمه کې د سوداګرۍ پراختیا ته چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده جدي پاملرنه وکړي او د ستونزې د پیدا کېدو پر ځای د ورته اسانتیاوې برابرې کړي. خانجان الکوزی د دې اندېښنه داسې بیان کړه:
دا تقریبا د 6000 ټنه تیلو په اندازه باندې زر د غلدی دا تیل من د خزر ترکمنستان آذربایجان او د عراق نه خریداري کړی دی. د دې ترانزیت آزاد دی، یعنی دا تیل مکمل په قانوني او د هغه پروتوکول مخه نه راغلی دی چې قبلا می وجود درلود. په اقتصادي لحاظ زموږ تاجر سره تشویش پیدا شوی. دا خو یو سرمایه ده د دې ملک 50 یا 60 میلیونه ډالر چې دې خلکو دی، په دې کې د افغانستان د خلکو حق دی، د بانکونو نه قرضی اخیستلی دی.
کابو دوه میاشتې کېږي چې ایراني چارواکو د افغانستان 1900 د تیلو ټانکرونه د دوی په خاوره کې ځنډولي دي. دې مسئلې په افغانستان کې د تیلو بیې پورته کړي او د خلکو ورځیني فعالیتونه او ترانسپورټي نظام یې له ستونزو سره مخ کړی دی.
په وروستیو کلونو کې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان د پرمختګ لپاره د پام وړ مرستې کړې چې یوه برخه یې د افغان ښځو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه مرستې په څان د زوی او د افغانو ښځو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟ هغه مرستې چې په افغانستان کې د امریکا سفارت د ښځو لپاره کوي او یا یې په راتلونکي کال کې په نیت کې دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبیری پوښتلی دی.
اجازه راکړئ لومړی پوسم چې تاسو د افغان ښځو د ژوند د شوالي لپاره کوم پروګرامونه لري او کیا؟
Pause here, we do. We work in 5 areas. First of all, in the area of healthcare.
هو، موږ په 5 برخو کې کار کوو. تر ټولو لومړی د روغتیایي څارنې په څانګه کې کوم کارونه چې دوام لري یوازې یو بیلګې وړاندې کوم. په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې موږ څه باندې 600 دایو ښځو ته روزنیز پروګرامونه درلودل. په ټول افغانستان کې په 24 ولایتونو کې مو بیلابیل پروګرامونه درلودل. دوهم دا چې موږ له افغانستان سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد یو چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د پوهنې د پراختیا لپاره همکاري کوو. نن د ښوونځیو په سلو کې 10 نجونې جوړوي چې په دې هیواد کې په وروستیو 2 کلونو کې یو مهم بدلون دی. دریم، افغان ښځو ته د اقتصادي زمینو برابرول دي چې که یې مشخصه بیلګه وړاندې کړم، په وروستیو کلونو کې موږ ښځو ته 15 میلیونه ډالره کوچنی پور ورکړی. هغه ښځې چې له دې پروګرام څخه برخمنې شوي شمېر 110,000 ته رسیږي. څلورم، موږ له بېلابېلو لارو څخه د ښځو د حقونو د غښتلتیا لپاره کار کوو. د قاضیانو، څارنوالانو او پولیسو روزنه له هغو مسایلو څخه دي چې په اړه یې کار روان دی. موږ په غوڅ ډول د هغو قوانینو پلویان یو چې کولی شي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. او زموږ 5م پروګرام د مدني ټولنو په ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره د زمینو برابرول دي.
ډېره
مننه. که دا ووایاست چې په 2010 کال کې د افغانو ښځو لپاره کوم پراختیایي پروګرامونه لري؟
موږ
د سفیر په نوم د کوچنیو پروژو د ملاتړ یو پروګرام لرو چې پروس کال مو 30 میلیونه ډالره هغو ښځو ته ورکړي چې د سیالیو له لارې مستحقې پیژندل شوې وي. هیله لرو چې روان کال به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړو.
افغان ښځو سره د متحده ایالاتو د مرستو په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر نورې خبرې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې مه هیروئ. د افغان ښځو یوه ستونزه په ودونو کې د زیات خرچ، اسراف او همداشان د ولور اغستو خبره. د افغان حکومت غواړي چې په ودونو کې پر زیات خرڅ یا اسراف بندیز ولګوي. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې په ودونو کې زیات مصارف او جګ ولورونه په یو کلتوري ارزښت بدل شوي دي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په سبانیو خپرونو کې مفصل راپور لرو. دقیق، پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې. په کابل کې د تهیه مسکن روزنتون تر څنګ یو روزنیز مرکز پرانیستل شو. د کابل او بخی د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مرستیال په وینا دغه روزنتون د هغه مډال په پیسو جوړ شوی چې ولسمشر کرزی د ملګرو ملتونو او د فلادلفیا ښاروال څخه ترلاسه کړی و. د دغه روزنیز مرکز د کوونکو وایي چې د مسلکي ښوونکو او ښه تدریس د نشتوالي له امله له دوی سره دا ویره شته چې له فراغت وروسته به د لوړو زده کړو مؤسساتو ته لاره پیدا نشي کړی. د دغه مرکز د پرانیستو په اړه نور له کابله د اسدالله لودین په ریپورټ کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دغه روزنیز مرکز د پرانستلو یوازینی هدف تنکې ځوانانو ته د لا ښه حرفوي او مسلکي زده کړې د اسانتیاوو برابرول دي. دا مرکز د ولسمشر کرزي د هغې مډال په پیسو جوړ شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د فلادلفیا ښاروال لخوا ورکړل شوی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د چهارشنبې په ورځ دغه مرکز د پرانستلو پر مهال وویل چې د ولسمشر کرزي لخوا دغه مرکز ته د پیسو د ورکولو هدف دا دی چې هغو تنکې ځوانانو ته چې په دغه روزنتون کې زده کړې کوي د ذهني ودې ښه زمینه برابره شي.
د دې نننۍ غونډې هدف دا و چې جلالت مآب رئیس جمهور په 1983 کال کې د فلادلفیا د ښاروال د خوا ورته $100,000 جایزه ورکړل شوه. د نیکه مرغه چې جلالت مآب رئیس جمهور دغه $100,000 روزنتون ته ورکړ چې باید هغه ماشومان چې یتیمان دي یا بې سرپرسته دي د هغو لپاره یو فرهنګي اقتصادي سیاسي علمي مرکز جوړ شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وایي چې په دغه روزنیز مرکز کې د مسلکي زده کړې ترڅنګ د انګلیسي او ترکی ژبو کورسونه او د کمپیوټر د زده کړې اسانتیاوې هم ځای لري. د کابل د تهیه مسکن په روزنتون کې د اتیا نجونو په ګډون تر 250 زیات زده کوونکي چې عمرونه یې د 11 او 14 کلو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې روزل کیږي. د دغه روزنیز مرکز ځینې زده کوونکي چې له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته راغلي دي د مسلکي ښوونکو او د اوسېدو د ځای د نشتوالي له امله سر ټکوي.
زما نوم عتیق الله ده. اووه کاله کېږي چې زه په پژګا کې ژوند کوم. مشکلات خو مونږ ډېر لرو، نو مونږ داسې استادان لرو چې مونږ داسې دا چل کړي چې مونږ په پوهنتون کې کامیاب شو. دې لپاره مونږ دا غواړو چې مونږ ته ښه استادان وي چې مونږ په پوهنتون کې کامیاب شو. دا یو تشویش دی چې مونږ لرو.
ځینې کسان په دې باور دي چې په کابل او ولایتونو کې د روزنیزو مرکزونو د جوړېدو سربېره بیا هم ډېر بې سرپرسته ماشومان په کوڅو او بازارونو کې ګرځي او حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې دوی سره راټول او د زده کړې اسانتیاوې ورته برابرې کړي چې دې مسئلې خلکو ته د دغو ماشومانو د راتلونکو په اړه ځینې اندېښنې هم پیدا کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا معتبرو ډیپلوماټانو ته بلنه ورکړې چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړي. دا بلنه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ټاکل شوې د دې میاشتې په وروستیو کې د ترکیې په استانبول کې د نړۍ لوی قدرتونه د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې مسله ریپورت لري چې صالح محمد صالح ځینې برخې راوړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست ویل په رابللسوی کې د شپږو قدرتونو ځینې استازي چې په دغو خبرو اترو کې برخه لري هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه هم رابلل سوي دي. مهمان پرست ویل له دې بلنې یو هدف دا دی چې نورو ته د ایران ښه نیت څرګند سي.
اقدام جدید دعوت از سفرای
دیوی د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو ته د نوې بلنې اقدام چې زموږ د هیواد اټومي تاسیسات وګوري د دغو فعالیتونو سولېستوب او له نورو هیوادونو سره د همکارۍ په برخه کې زموږ ښه نیت څرګندوي. په پیکن کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی تایید کړ چې په بلل سویو هیوادونو کې چین هم شامل دی. خو نوموړي نور معلومات ورنه کړل. راپورونه وایي د روسیې ترڅنګ د کیوبا او مصر استازو ته هم بلنه ورکړل سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزارت چې هیواد د مهال د اروپایي ټولنې مشري کوي تایید کړ چې د ایران له لورې یو لیک ترلاسه کړی او دوی پر دې مسله د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې کاترین اشتون او نورو غړي هیوادونو سره سلا مشوره کوي. د اروپایي ټولنې ویاند ویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم د ایران له لورې دغه لیک ترلاسه کړی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې او د دې ادارې د څېړونکو لپاره دی چې د ایران اټومي تاسیساتو ته پوره لاسرسی ولري او د دې پروګرام په برخه کې خپل ارزونه او څېړنه وکړي. دا چې آیا د امریکا استازي به هم په دغو رابلل سویو ډیپلوماتانو کې شامل وي که څنګه، مهمان پرست ویل هغه هیوادونه چې رابلل سوي لیست به تر نهایي کېدو وروسته اعلان سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین فیلیپ کراولی د ایران د دې بلنې په باب خبریالانو ته خبرې وکړې.
This magical mystery tour, if you want to describe it as that.
دوی وی تاسو باندې یو جادویی او مرموز سفر غنی. خدا ایران ته یو بدیل دی. نه داس یو کار چې ایران یې باید وکړي. د ایران لپاره ضروری کار د اټومي انرژي لنړیوال ادارې سره د بشپړ شفافیت پرانا کې همکاري ده. ځینو سرچینو چې نمونی نه داخل سوي له غربي رسنوي سره په خبري کې ویلي په پلان سوي سفر کې به د ایران په بوشهر او نتانس کې د اټومي بټیو او تاسیساتو کتنه وسی. د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانی وویل ټاکل شوی دغه کتنه د جنوري له 15 تر 16 پورې وسی مخکې تر دې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په استنبول کې د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران د دې میاشتې په وروستیو کې خبرو تکشینی. د ایران د اټومي پروګرام په باب تر دې مخکې هم خبرې سوي، خو داسې ښکاري چې دغو کتنو او خبرو اترو نتیجه نه ده ورکړې. لویدیځ پر ایران تور لګوي چې له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې کار اخلي، خو ایران وایي دغه پروګرام یې سولیز اهداف لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
شپږنیمې بجې کیدونکې دي. د ازادي رادیو د ورستۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې. مصطفی صدیقی اوري.
بله، تشکر فریده سیفی، از شما ماندن باشین. باز هم سلام و خوش آمدید به این مجموعه خبری دری از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماییم. حالا پیش از این که برنامه را شروع بکنیم، سید سمی عباس در استیدیوست با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان.
هیئت شورای صلح افغانستان در پاکستان و وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی ملاقات کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان از خود نمودن یک پلان حمله انتحاری بر مارشال فهیم معاون ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد. هزاران نفر امروز در لاهور در مراسم تدفین والی پنجاب اشتراک نمودند. فرانک روجیرو که برای وزیر چارتل بروک رئیس نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است، در این هفته از این دو کشور دیدار می‌کند. تفصیل خبرها. هیئت شورای صلح افغانستان تحت رهبری معاون این شورا عطاءالله لودین در پاکستان با وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی ملاقات کرد. قبل از این هیئت نامبرده با مهاجرین و محصلین افغان در چندین شهر پاکستان ملاقات‌ها داشت که به گفته دیپلمات‌های افغان در اسلام آباد این ملاقات‌ها توسط سفارت افغانستان ترتیب شده بود. نمایندگان شورای صلح افغانستان سعی می‌کنند که حمایت پاکستان را به تلاش‌های صلح افغانستان جلب نمایند. در این مورد در ادامه برنامه مطلب مفصل‌تری خواهیم داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان از خونسا نمودن یک پلان حمله انتحاری بر مارشال محمد قاسم فهیم معاون ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز در کابل به خبرنگاران گفت گروه 5 نفری که قصد حمله انتحاری بر آقای فهیم را داشتند به وسیله نیروهای ریاست امنیت ملی بازداشت شدند. به گفته آقای مشعل این افراد که مربوط به شبکه حقانی هستند از مربوطات ولسوالی موسوی ولایت کابل به چنگ نیروهای امنیت ملی افتادند. بریتانیا وزارت معادن افغانستان را در اجرای برنامه‌های 5 ساله این وزارت همکاری تکنیکی می‌کند. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله دیروز در جریان دیدار یک هیئت بریتانیایی با ریاست وزیر دفاع آن کشور با وحید الله شهرانی وزیر معادن در کابل مطرح شد. با گفته آقای عمر این همکاری بریتانیا در بخش‌های آوردن اصلاحات، تأمین شفافیت و استخراج معادن می‌باشد. اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا میگوید به منظور کمک گندم و سایر مواد خوراکی به افغانها 15 میلیون دلار را به پروگرام غذایی جهان کمک کرده است. این اداره با پخش اعلامیه‌ای گفته است که با استفاده از این پول در حدود 130 هزار متریک تن گندم از وزارت زراعت مالداری افغانستان خریداری میگردد. در اعلامیه آمده است که این مقدار گندم در جریان 3 ماه برای 500 هزار افغان نیازمند توزیع میگردد. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که کار بالای پروژه بس‌های برقی در کابل جریان دارد. گفته شده است که برنامه از 6 ماه به این طرف در دستور کار وزارت ترانسپورت قرار گرفته و انتظار می‌رود این شبکه حمل و نقل شهری بار دیگر در برخی از نقاط شهر کابل فعال گردد. ننگیاله قاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که سال آینده این شبکه دوباره فعال خواهد شد. بس‌های برقی در کابل در سال 1354 شمسی که با کمک کشور چکسلواکی وقت در کابل فعال گردید، اما در زمان جنگ‌های داخلی در اوایل دهه 70 شمسی همه تأسیسات مربوط به بس‌های برقی در کابل تخریب شد. ادامه اخبار. هزاران نفر امروز در لاهور در مراسم تدفین والی پنجاب اشتراک نمودند. در بین اشتراک کنندگان در مراسم تدفین سلمان تاثیر والی پنجاب که دیروز توسط یکی از محافظینش کشته شد، صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی و مقامات دیگر حکومتی این کشور اشتراک داشتند. بعد از کشته شدن والی پنجاب، ماتم سه روزه در پاکستان اعلان شده است. کشته شدن والی پنجاب از سوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا محکوم شده است. اما یک تعدادی از رهبران مذهبی پاکستان قاتل سلمان تاثیر را تحسین نموده و مراسم تدفین او را تحریم کردند. محافظ وی که در قتل دست دارد، قرار معلوم با اعتراضات برملای آقای تاثیر علیه قانون کفر در این کشور مخالفت داشت. به اساس این قانون کسانی که به دین اسلام توهین میکنند به مرگ محکوم میشوند. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک میگوید تحقیقات جریان دارد تا معلوم شود که محافظ به تنهایی عمل میکرد و یا توطئه بزرگتری در کار بود. فرانک روجیرو که برای وزیر ریچارد هولبروک به حیث نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان تعیین شده است، در این هفته از این دو کشور دیدن میکند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی اظهار داشت روجیرو در جریان سفر خود بیشتر برآمدگی‌ها برای مذاکرات ماه آینده در واشنگتن بین مقامات افغانستان، پاکستان و آمریکا که هدف از آن ایجاد ثبات در منطقه می باشد تمرکز خواهد کرد. به گفته آقای کراولی، رجور تعهدات کشورش را برای حمایت از تلاش‌های پاکستان به منظور تحکیم صلح و امنیت در منطقه تکرار خواهد کرد و به مقامات افغان اطمینان خواهد داد که ایالات متحده به زودی محول نمودن مسئولیت‌های امنیتی را به قوای افغان آغاز می‌کند. مقامات امنیتی تاجیکستان می‌گویند که یکی از رهبران شورشی که مسئول حمله بر کاروان نظامی در ماه سپتامبر در این کشور بود، توسط قوای امنیتی تاجیکستان کشته شده است. به گفته طاهر نورماتوف، رئیس ارکان وزارت داخلی تاجیکستان، علاءالدین دولتوف در بین افرادی بود که در عملیات قوای امنیتی در دره رشت در شرق تاجیکستان روز سه‌شنبه کشته شدند. عملیات قوای امنیتی تاجیکستان در رشت بعد از حمله ماه سپتامبر بر یک کاروان نظامی در این محل که در آن 28 عسکر تاجیکستان کشته شدند آغاز گردید. از ماه سپتامبر به این سو در برخوردها در رشت در حدود 100 سرباز، شورشگر و افراد ملکی کشته شدند. اتحادیه اروپا میگوید که تا حال به پیشنهاد ایران در مورد دیدار نمایندگان این سازمان از تأسیسات اتمی ایران پاسخ نگفته است، اما به نظر اتحادیه اروپا چنین تفتیش باید توسط اداره بین المللی انرژی اتمی انجام شود. سخنگوی کمیسیون اروپا یک روز بعد از پیشنهاد ایران در این مورد صحبت کرد. نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده آمریکا و آلمان قرار است در ماه جاری با نمایندگان ایران در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی این کشور بار دیگر صحبت کنند. نظر به گزارش شعبه قرقیزی رادیو آزادی، دو تن از افرادی که در کشتار سه افسر پلیس در پایتخت این کشور بشکک دست داشتند، در یک عملیات قوای امنیتی در قریه نزدیک بشکک کشته شدند. در این برخورد یک افسر قوای خاص امنیتی این کشور به نام الفا نیز کشته شده است. وزیر داخلی قرقیزستان زارلبک روسالیف به رادیو آزادی گفت یک مظنون دیگر زنده دستگیر شده و به زودی جزئیات بیشتر در این مورد ارائه خواهد شد. این سیتان قرار معلوم شام سه‌شنبه در قتل سه مامور پلیس قرقیزستان که هویت افراد را در بشکک تفتیش می‌کردند دست داشتند. یک سخنگوی قوای امنیتی قرقیزستان قبلاً گفته بود که این افراد افرادگرایان اسلامی می‌باشند که قبلاً هم در حملات تروریستی در این کشور دست داشتند. سرپرست وزارت خارجه ایران علی اکبر صالحی که در جریان سفر به عراق میباشد گفت میخواهد رابطه کشورش در تمام ساحات با حکومت عراق گسترش یابد. صالحی امروز با وزیر خارجه عراق هوشیار زبری ملاقات کرد و طرفین در مورد یک گروه اپوزیسیون ایران که در عراق مستقر میباشد و ایران خواهان تبعید آن است بحث کردند. زبری گفت بعضی نظریات وجود دارد که میتوان این مشکل را به خوبی حل کرد، ولی او در این مورد توضیحات نداد. گروه مجاهدین خلق ایران که در جنگ دهه 1980 در پهلوی عراق با ایران می جنگید، در رابط بین حکومت شیعه ایران و حکومت بعد از صدام حسین در عراق که آن هم توسط شیعه ها اداره می شود، مشکلات زیاد ایجاد کرده است. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه به وقت افغانستان هست و در ادامه این مجله خبری میشنوید که مقامات ناتو مستقر در افغانستان میگویند که با افزایش آموزگاران نظامی روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را تشدید بخشیدند. هیئت شورای عالی صلح که به پاکستان سفر کرده امروز با وزیر خارجه این کشور و برخی از مهاجران افغان در پاکستان ملاقات کرد. از مراسم تدفین والی پنجاب پاکستان هم به شما خواهیم گفت.
سلمان تاثیر و شخصیت های نهایت با اهمیت و از بزرگمردان پیپل پارتی بود.
و گزارش هم داریم از وضعیت مغاره‌نشینان در بامیان.
نام ما فاطمه ناظر. نغور کم زندگی میکنم. یک بیوزن آدم هستم. دو صغیرم در دوش مسته.
با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که گفتیم امروز اولین روز دیدار هیئت شورای عالی صلح با مقامات ارشد پاکستان در اسلام آباد آغاز شد. جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان در محراق گفتگوهای هیئت افغان با مقامهای پاکستانی قرار داشت. بیشتر در این مورد به این از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور بشنویم.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان سلسله ملاقات‌های رسمی و غیر رسمیشان را با یک عده مقامات عالی رتبه پاکستان و تعداد از مهاجرین افغان در این کشور آغاز کردند. طبق ذرایع سفارت افغانستان در اسلام آباد، این ملاقات‌ها که به روز چهارشنبه در پایتخت پاکستان برانداخته شده بود، با دید و بازدید با نمایندگان مهاجرین افغان در اسلام آباد، راولپندی، پشاور و هریپور و یک عده محصلین افغان آغاز یافت. ذرایع مذکور ملاقات یادشده را غیر رسمی خوانده و اضافه کرد که ملاقات مذکور از سوی سفارت ترتیب و تنظیم یافته بود. بعدن سلسله ملاقات‌های رسمی با گفتگو با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مقر وزارت خارجه آغاز یافت. رحیم الله قطره سکرتر اول سفارت افغانستان در اسلام آباد در مورد محور صحبت‌های اردو جانب به رادیو آزادی چنین گفت:
و صحبت‌هایی که مطرح شده مسئله رابطه مردمان هر دو کشور که روابط مابین ملت‌های افغانستان و پاکستان بیشتر شود و خوبتر شود و یعنی به خاطر که دو کشوری برادر و دوست و همسایه هستند و اینا روابطشان نیک‌تر شود. روی موضوع هر دو حکومت‌ها باید این پروسه را باید بکنیم و سپورت بکنیم. مسئله دومی که در مذاکرات مطرح شده برنامه صلح و آشتی ملی و برنامه صلح و آشتی ملی در افغانستان از در اولویت های حکومت افغانستان و مردم افغانستان شورای عالی صلح قرار دارند. از کشور دوست برادر پاکستان و مردم پاکستان خواسته شد که در این راستا با مردم افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند و همکاری کنند. خب این زمین تو صحبت هست به شکل رسمی پیش میره و احتمال داره که در آخر سفر یک پریس ریلیس یا اعلامیه مطبوعاتی
بعض از ذرای آزاد از ملاقات هیئت شورای عالی صلح افغانستان با جنرال اشفاق پرویز کیانی لویدرستیز قوای نظامی و جنرال شجاع پاشا رئیس استخبارات یا ایسای پاکستان نیز خبر میدند، اما منابع سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر مذکور را تاکنون تایید ننمودند. هیئت شورای عالی صلح افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان روز قبل به اسلام آباد وارد شدند و قرار است طی 3 روز اقامتشان با مقامات بلند رتبه و یک عده سران اعضاب سیاسی و مذهبی مختلف پاکستان دیدن نمایند. ورود هیئت شورای صلح افغانستان به پاکستان در حال صورت گرفت که حکومت این کشور با یک عده چالش‌های سیاسی روبرو می‌باشد و به نظر بعض از کارشناسان افغانستان حالات سیاسی کنونی این کشور احتمال می‌رود که بالای این سفر هیئت شورای صلح افغانستان مأثر واقع نشود. اما مجنون گلابزاده شازدافر سفارت افغانستان در اسلام آباد این موضوع را رد نموده گفت که همه برنامه‌های ما از قبل تنظیم می‌باشد و مطابقان بر آن داخته خواهد شد. وای می‌گوید تمام برنامه های ما منظم می باشد و قبلا تنظیم شده و حالات سیاسی کنونی پاکستان اجسر بالایان نمی اندازد. ملاقات با صدر اعظم و رئیس جمهور نیز تنظیم گردیده است. هیئت شورای صلح افغانستان نقش پاکستان را در پروسه صلح در افغانستان نقش کلیدی می خواند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان در حال انجام می شود که دیروز والی ایالت پنجاب توسط محافظش در اسلام آباد کشته شد. سلمان تاثیر امروز در میان تدابیر امنیتی جدی در شهر لاهور به خاک سپرده شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین بشنوید.
اعضای خانواده، دوستان، مقامات دولتی و حامیان در برابر جنازه سلمان تاثیر والی پنجاب که به روز سه شنبه در اسلام آباد کشته شد، دعا و ادای احترام بجا کردند. جسد سلمان تاثیر که در بیرق ملی پاکستان پیچانیده شده بود، به غرض ادای مراسم تدفین در حال به لاهور انتقال داده شد که هزاران پلیس برای جلوگیری از خشونت در نقاط کلیدی شهر جا بجا گردیده بودند. در وقت ادای نماز جنازه تاثیر که در بیرون از گورنر هاوس اسلام آباد خوانده شد، علا از حضور هزاران نفر از طرفداران و دوستان او، یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان هم شرکت کرده بود. حین انتقال جسد موزیک عسکری نواخته شد. مرگ سلمان تاثیر، یکی از مقامات بلندپایه حزب مردم پاکستان، بعد از مرگ بی‌نظیر بوتو در سال 2007 میلادی نخبگان پاکستان را شدیداً تکان داد. صدر اعظم پاکستان 3 روز عزاداری اعلان کرد و هدایت داد بیرق‌های پاکستان نیمه برافراشته باشد. دکتر بنگاش در اسلام آباد یکی از جمله کسانی بود که از مرگ والی پنجاب متاثر شده بود. دکتر بنگاش در ارتباط مرگ سلمان تاثیر گفت:
یه بہت افسوس کی بات ہے اور یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا.
این یک حادثه تراژیک است که نباید اتفاق می افتاد. هر کسی که این عمل را انجام داده با دلایل شخصی بوده است. هرگاه این روند در پاکستان ادامه پیدا کند، برای کشور ما بسیار بد خواهد بود. اما بسیاری ها از مرگ تاثیر استقبال نمودند. بعضی از رهبران مذهبی پاکستان جرأت قاتل را ستودند و از مردم خواستند تا مراسم تدفین را در لاهور تحریم نمایند. گروه پاکستانی جماعت اهل سنت گفتند بیش از 500 عالم مذهبی فرقه بارلوی هشدار دادند آنهایی که با قانون توهین به مقدسات مخالفت میکنند باید از مرگ سلمان تاثیر درس گرفته باشند. وزیر داخله پاکستان رحمان ملک گفت قاتل گفته است او به دلیل تاثیر را به قتل رسانید که قانون توهین به مقدسات را قانون سیاه نامیده بود. وزیر داخله پاکستان گفت تحقیقات ادامه دارد تا معلوم شود که آیا قاتل با تنهایی عمل کرده یا اینکه این کار یک بخش از توطئه بزرگتر می باشد. وزیر داخله پاکستان افزود:
ان کو اپنی گارڈ نے شہید کیا لیکن یہ ہے کہ ہم تہ تک پہنچیں گے کہ کیا اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے یا کسی نے اسے کرا.
او توسط محافظ خودش شہید شد، اما ما باید تحقیق کنیم که قاتل شخصی عمل کرده یا کسی دیگری هم در عقب پرده وجود دارد. تاثیر 66 سال عمر داشت. او یک شخص معتدل و از اعضای حزب مردم پاکستان و از اشخاص نزدیک به بی‌نظیر بوتو بود. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد قتل تاثیر را محکوم نمودند. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا مرگ تاثیر را ضایعه بزرگ خواند و از کارهای او در توصیه خشتنداری و معارف در پاکستان تمجید نمود.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی بود در مورد مراسم تدفین سلمان تاثیر والی پنجاب پاکستان. ساعت قبل با عبدالرشید وزیری از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان منطقه تلفنی مصاحبه کردم و پرسیدم که کشته شدن والی پنجاب در کل چه تأثیر خواهد داشت بر اوضاع در پاکستان؟
سلمان تاثیر و شخصیت های نهایت با اهمیت و از بزرگمردان پیپل پارٹی بود، بناهن خیلی از او در درون حیز و در حکومت یوسف رضا گیلانی محسوس خواهد بود، اما در مجموع بر وضعیت پاکستان هم اثر عزیز تاثیرات منفی خواهد داشت. به خاطر که امروز ما قرار که شنیدیم مدت 3 یوم در پاکستان سود اعلان شده و شاید حکومت سید یوسف رضا گیلانی اگر دوام بکنه، اگرچه مشکلات پیش داره در برای عزیز و اقدامات جدیدتر شاید روی دست بگیره. نه تاثیرش بر واقعات پاکستان نگوار است، اما بر افغانستان تاثیر عزیز چنان محسوس نخواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
برای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. مقامات ناتو مستقر در افغانستان میگویند که با افزایش آموزگاران نظامی روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را تشدید بخشیدند. قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل در این مورد معلومات داد که به این جزئیات بیشترش را از ستار فروغ از کابل بشنویم.
با وجود انتقادها در خصوص پروسه آموزش نیروهای افغان، ناتو در نظر دارد که در جریان سال جاری میلادی در زمینه آموزش و تجهیز این نیروها 11 میلیارد دلار را به مصرف برساند. جنرال ویلیام کالتویل، قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان که بعد از چاشت روز چهارشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، گفت آنان در آستانه آغاز پروسه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان روند آموزش این نیروها را تشدید بخشیدند. وی علاوه کرد که جامعه بین المللی طی سالهای گذشته میلیاردها دلار را در بخش آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغان به مصرف رسانده است.
تا جایی که می‌دانیم بین سالهای 2003 میلادی الی 2009 جامعه جهانی بیش از 20 میلیارد دلار را در راستای تجهیز نیروهای افغان، پرداخت معاشات آنها و اعمار تاسیسات نظامی مصرف کرده است و 20 میلیارد دلار دیگر نیز برای سالهای 2010 و 2011 که تازه آغاز شده است مد نظر میباشد. این سرمایه گذاری در نتیجه تلاش‌های زیاد و انکشاف نیروهای افغان صورت می‌گیرد.
قماندانی ماموریت آموزشی ناتو میگوید از این مبلغ 9 میلیارد دلار آن در جریان سال گذشته میلادی به مصرف رسیده است. آقای کالتویل همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به ارزش 7.7 میلیارد دلار اسلحه و وسایل در اختیار دارند. با اساس معلومات این قماندانی در بخش قوای هوایی افغانستان نیز کارهای زیاد انجام یافته و قوای هوایی این کشور فعلا 56 بال تیاره مختلف نو در اختیار دارد و تلاش ها برای تهیه تیارات بیشتر در آینده ادامه دارد. اما شمار از آگاهان نظامی از نحوه مصرف پول هنگفت در جریان سالهای گذشته بالای نیروهای افغان انتقاد می کنند. جنرال عتیق الله امرخیل در مورد چنین می گوید:
این پول پولی سرسام‌آور است. همه کدر پول اگر راستی به مصرف برسید، امروز اردوی افغانستان با عصری‌ترین و بهترین سلاح مجهز می بود. ببینید شما سلاح اردوی افغانستان است که قوای هوایی بسیار کلی ندارد، سلاح ذخیره از قبیل تانک و زرهدار با کلی ندارد. من می‌خواهم که در خاطر این پول با کجا رفته، در کجا مصرف شده.
در همین حال قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان وسایل و تجهیزات را نیز به خبرنگاران نمایش داد که به گفته آنها در اختیار نیروهای افغان قرار داده شده است. هرچند وزارت دفاع افغانستان در مورد این مصارف جامعه جهانی تبصره نکرده است، اما جنرال محمد اکرم معاون لوی درستیز افغانستان که در این نشست با جنرال کالتویل نیز حضور داشت، گفت ناتو باید تلاش های بیشتر را در زمینه تجهیز و تقویت اردوی ملی به خرج دهد. این بحث ها در حال صورت می گیرد که قرار است روند انتقال امنیت به نیروهای افغان از نیمه دوم سال جاری میلادی آغاز شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد وضعیت مغارنشینان در بامیان، اما حالا شماره از کارشناسان افغان و جمعی از تاجران ملی مسئله توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران را مورد بررسی قرار دادند. آنان بیشتر به این مسئله تأکید داشتند که باید ایران بر اساس موافقتنامه ترانزیتی به این تانکرها اجازه بدهد. در همین حال وزارت تجارت افغانستان میگوید که در مذاکره با سفارت ایران است تا این مشکل حل شود. بیشتر از فیض الله قرداش.
در حالی که مسئله متوقف ماندن تانکرهای تیل افغانستان در ایران باعث افزایش قیمت مواد نفتی در این کشور گردیده است، اما وزارت تجارت افغانستان میگوید که برای حل این مشکل تلاش‌های تازه‌ای را راه اندازی کرده است. فرهاد افغانزوی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنان انتظار دارند تا ایران با توجه به توافقنامه ترانزیتی که میان دو کشور وجود دارد به این مشکل رسیدگی کند. وی به ادامه افزود:
او چې تاسو سره خبرې کومه، تا
ما می خواهیم این بندر به حالت نرمال بیاید و 100% امیدوار هستیم. این یک مسئله واضح است که با ایران موافقت نامه رسمی ترانزیت داریم و مبتنی بران ایران نمی تواند برای ترانزیت افغانستان مشکل به میان بیاورد و همین طور افغانستان هم نمی تواند با کشوری که موافقت نامه داشته باشد مشکل خلق کند.
سخنگوی وزارت تجارت افغانستان گفت ایران هفتوار به 50 تا 60 تانکر تیل افغانستان اجازه ورود می دهد، اما این مقدار برای افغانستان ناکافی است. در همین حال خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید که حدود 2000 تانکر تیل افغانستان در قلمرو ایران متوقف مانده است که برای آن هیچ مسئولیتی نیز در نظر گرفته نشده است. وی از ایران خواست تا برای رشد تجارت و اقتصاد منطقه این مشکل را رفع کند. وی در مورد متوقف ماندن تانکرهای تیل چنین گفت:
دا تقریبا د شپیته زره تن تیل په اندازه باندې،
این به اندازه تقریبا 60,000 تن تیل ظرفیت دارد. این تیل را از خزر، ترکمنستان، آذربایجان و عراق خریداری نمودیم. ترانزیت آن آزاد و مطابق پروتکل امضا شده است. تاجران ما در تشویش هستند. این سرمایه 50 تا 60 میلیون دلاری افغان‌ها است که از بانک‌ها قرض گرفتند.
خلق حق ده بانکونو قرضی اخیستید.
از دو ماه به این طرف حدود 2000 تانکر تیل افغانستان در قلمرو ایران متوقف مانده است. ادامه این وضعیت منجر به افزایش قیمت مواد نفتی گردیده و مردم میگویند که در زمستان سرد با مشکلات جدی روبرو گردیدند. با آنکه مقامات ایرانی به معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که اخیراً به ایران سفر کرده بود وعده حل مشکلات را داده بودند، اما تا کنون نشانه‌ای از حل این مشکل دیده نشده است.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
بله، منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم. ده ها خانواده در ولایت بامیان اکنون هم در مغاره های کوه زندگی می کنند. زمستان سرد در پیش روست و این خانواده ها در انتظار زندگی دشوارتر هستند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی به شماره از این مغاره ها سر زده و از مغاره نشینان در باره مشکلات روزمره زندگیشان پرسیده است.
بیشتر از 100 فامیل از مغاره نشینان بامیان به کمک های اضطراری نیاز دارند. چند تن از این مغاره نشینان روز سه شنبه گفتند:
نام ما خود جمعه خان، 4 نفر خود میم، 2 دختر ما خانه، یک چاتر ما، خود ما 4. نه کار دارم، نه وای دارم، نه چیزی، خدای نگهدارم، مریض هم هستم. این مغاره هم مجبوری.
نام ما فاطمه ناظر، در غار کم زندگی میکنم، یک بیوزن آدم هستیم، 2 صغیرم در 2 شمسته. ما خود سرپرست خود میم که صغیر آدم در مشکلات سر مبره. یک نه یک بودی پای دارن، نه یک خوراکه سعی میخوریم، یک بگر کچال جوشک میکنیم میخوریم، یک سرگین دود میکنیم، مزاتیش خیر نمگید، گرم نمیم، گرم نمیم.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان وضعیت این مغاره نشینان را بررسی کرده است. اما اینکه طبق این سروی این مغاره نشینان به چه کمک‌های اضطراری نیاز دارند، عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان در این زمینه میگوید:
خانواده‌های مغاره نشین اول به مواد غذایی کافی در زمستان اشد ضرورت دارند، دوم به مواد محروقاتی جهت گرم کردن مغاره ها نیازمندی اساسی دارند، سوم لباس های گرم زمستانی خصوصا برای اطفال.
از رضا رفعت رئیس کمیته مبارزه با حوادث طبیعی بامیان پرسیدم چه کمک های اضطراری را به این مغاره نشینان انجام خواهند داد
او گفت
کمیته مبارزه با حوادث تصمیم داره که به زودترین وقت مواد غذایی و غیر غذایی را به مغاره نشینهایی که در مرکز ولایت بامیان هست برانا برساند تا بتوانیم یک کمکی برای از مردم شود.
درباره تعداد فامیل های مغاره نشین در بامیان آماری دقیقی وجود ندارد. طبق سروی و بررسی که دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان انجام داده است، 120 خانواده این مغاره نشینان به کمک های اضطراری نیازمند هستند. این مغاره ها از آثار تاریخی دوره بودایی است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را روی آماج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسن. تا فردا که باز هم با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما خواهیم بود. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما خداحافظی میکنیم و یادآور میشم که در برنامه ساعت 3 تا 5 فردا میتونن که برنامه در امواج آزادی را به طور زنده و مستقیم بشنوین و حالا میتونن که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.